پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
دوستانو د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې ټاکل شوی د سې شنبه په ورځ کابل ته د پاکستان د پوز د لوی درسیس په مشرۍ یو پاکستانی هیات سفر وکړي. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلال زئی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
ازادي راډیو اوریدونکو سړی مسې پام کړی د مهمو خبرونو سرخطه په ننګرهار کې نن سهار تر لسو بجو خواته دوی حمله سوي دي. د افغانستان حکومت وایي کابل ته د پاکستان لور روان لور رتبه پوځي او استخباراتي پلاوی بغښتنه وکړي چې خپل خاوره کې د تروریستانو ځالې بندې کړي. او د امریکا او شمالي کوریا چارواکي په سنگاپور کې غونډه لري او د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د کتنې پر جزئیاتو خبرې کوي. پوره خبر نو واوري. په ننګرهار کې نن سهار د لسو بجو خواته د معارف وزارت او د طب ښوونځي ودانیو ته نږدې دوی حمله سوي دي. د حملو مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیاڼي لنډې شېبه مخکې ازادي راډیو ته وویل
مخکر دی چې دوی برید تر سره کړي. یو برېدګردان له چاودنه ورکړې ده. نور د امنیتي ځواکونو له لورې وژل شوي دي. د دوی موټر بم چې برابر شوی و د چاودنې په مخ هغه خوته کړی شوی دی. د امنیتي ځواکونو له لورې
د شغلی خوګیانی په وانه حمله کوونکې درې تنه وو. په حمله کې د تلفاتو په اړه مختلف ارقام ورکړ سوي دي. د ننګرهار ولایت یو چارواکي د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په حمله کې زیات کسان زخمیان دي. شاید تلفاتو شمیر لوړ وي. په ننګرهار کې د سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د چاودیدونکو موادو موټر مخکې تر دې چې انفجار وکړي ونیول سو. دا چې ولې د معارف ریاست او طب ښوونځي پر ودانیو د حملو پلان سوی لا نه ده څرګنده. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې په سیمه کې پولیسو عملیات او تحقیقات پیل کړي دي. د افغانستان حکومت وایي کابل ته د پاکستان له روان لور رتبه پوځي او استخباراتي پلاوی بغښتنه وکړي چې په خپله خاوره کې د تروریستانو ځالې بندې کړي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز او د هغه هیواد د استخباراتو د ادارې ISI مشر سبا کابل ته ځي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي له دې پاکستاني پلاوی هم درز غښتنه کوي چې افغانستان ته له هغه هیواده د تروریستانو د تراتک مخنیوي وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ازادي راډیو ته وویل چې دا سفر خورا مهم دی او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د امکان په ګډون به پر مهمو مسلو خبرې کیږي. په کندوز کې پولیس وایي چې 15 کسان د جنایي جرمونو په تور نیولې دي. د کندوز امنیه قومندان مل پاسوال عبدالباقی نورستانی نن په هغه ولایت کې خبري اعلان ته وویل د کندوز د پولیسو د هڅو په پایله کې 15 تنه د مختلفو جرمونو په تور لکه جنسي تیری، قتل، غلا او اختطافونه نیول سوي دي. څلور غیر مسؤول وسلوال کسان هم نیول سوي دي. فعلا زموږ تحقیقات روان دي. مل پاسوال عبدالباقی وویل چې له نیول سویو کسانو سره د هغوی د جرمي سابقې په اړه یو لړ اسناد هم موندل شوي دي. په کندوز کې په وروستیو کې خلکو د غیر مسؤولو کسانو او د جنایي جرمونو د زیاتېدو له امله په مکرر ډول شکایتونه کړي دي. د امریکا او شمالي کوریا چارواکي نن په سنگاپور کې غونډه کوي او د دواړو هیوادونو د مشرانو د کتنې پر جزئیاتو خبرې کوي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سبا په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وګوري. دواړه مشران پرون سنگاپور ته ورسېدل. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز ویلي چې د امریکا او شمالي کوریا د چارواکو په نننۍ غونډه کې به د واشنگټن د پلاوي مشري په فلیپین کې د متحدو ایالاتو سفیر کوي. د ولسمشر ترامپ او کیم منځ خبرې به د کوریا ټاپو وزمې په غیر اټومي کولو او د پینګ یانګ په اټومي پروګرام متمرکز وي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ویلي دا سرمشتي د شمالي کوریا لپاره یوازینی فرصت دی او لکیم سره د خبرو پر مهال به دی په یوه دقیقه کې پوسی چې د شمالي کوریا مشر د خپل اټومي پروګرام د بندولو په اړه جدیدی او کندی. د امریکا پوځ وایي چې د جاپان د اوکیناوا جنوب ته یو جنگی جټ الوتکه غورځېدلې ده. د پاوڅ هوایي ځواک نن وویل چې د اف 15 ډول الوتکه له اوکیناوا پوځي اډې څخه د تمرینونو لپاره پورته شوې وه. تر اوسه د دې پیښې علت معلوم نه دی او امریکایي چارواکي وایي پلټنې یې پیل کړې دي. په جاپان کې د میشتو 5000 امریکایي سرتیرو شاوخوا نیمایي په اوکیناوا کې اډه دي. او ټاکل شوی ده چې نن د جرمني، فرانسې، روسیې او اوکراین د بهرنیو چارو وزیران په برلین کې غونډه وکړي. د رپورټونو پر اساس دغه کسان به نن په اوکراین کې پر روان بحران خبرې کوي. په نوې کتنه کې به اوکراین ته د ملګرو ملتونو د سازمان د سوله ساتي ماموریت پر استولو باندې بحث وشي. په اوکراین کې په روانه کورنۍ جګړه کې د رپورټونو پر اساس تر لس زره زیات کسان وژل شوي دي. پر روسیا تور پورې دی چې په اوکراین کې د هغو بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې د کورنۍ جګړې اور یې بل کړی دی. خو د روسیې حکومت دا تورونه ردوي. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه ملازادې راډیو نو اوریدل. فرشتي جلال زید درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د رپورټونو موضوعات لرو. تکل شوې ده چې د پاکستان د پوز د لوی درستیز په مشرۍ سبا ته د پاکستان یو لوړ پوړی هیئت کابل ته سفر وکړي. افغان چارواکي وایي کابل ته به د پاکستاني چارواکو د سفر پر مهال له اسلام آباد یو ځل بیا وغواړي چې د ډیورند کرښې غاړه د ترهګر رسالې له منځه یوسي. په دې موضوع په رپورټ سروې راوړي چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د وزیرانو عزل او ټاکل په اساسي قانون او د ملي وحدت د حکومت په موافقتنامه کې صراحت لري. نوموړي نن په یو خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې کړې. او
در جایی که اختلال در کار یک وزارتخانه بنابر سلیقه یک مشاور سر به محترم میآید
خغلی عبدالله دا سرګندونه په داسې حال کې کوي چې په وروستیو کې د اوبو او انرژي د وزیر پر سر د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ یو لړناندري راپورته شوې دي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. په پاکستان کې د افغانستان له سفیر حضرت عمر زاخلوال سره د اوربند او همدارنګ په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه د شته خوشبینیو پر موضوع مرکه درته وړاندې کوو. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ملرو د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري. چې د امریکا متحده ایالاتو او شمالي کوریا چارواکي نن په سنگاپور کې ګوري چې د دواړو هیوادونو د رهبرانو سره مشورېته وروسته چمتووالی ونیسي. د زهرو کاروان ونیس پروګرام هم په دې یو سات کې اوریدلی شي. تکل شوې ده چې د پاکستان د پوز د لوی درستیز په مشرۍ سبا ته د پاکستانی چارواکو یو هیئت کابل ته سفر وکړي. افغان حکومت وایي کابل ته به د پاکستانی چارواکو د سفر پر مهال اسلام آباد ته وغواړي چې د ډیورند کرښې اغاړه دي د ترهګرو ځالې له منځه یوسي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دې سفر کې به له پاکستاني پلاوي وغوښتل شي چې افغانستان ته دې د ترهګرو لیږلو لاس واخلي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
افغانستان ته د پاکستانی پلاوی د سفر پر مهال کابل له اسلام آباد تمل لري شي د امنیت په تامینولو او له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي له دغه سفر به د افغانستان هیله دا وي چې پاکستان افغانستان ته د تروریستانو د تګ مخه ونیسي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ما ازشان خواستیم کې در مورد
موږ به ترې وغواړو چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له موږ سره مرسته وکړي او کومې ډلې چې د ډیورن له کرخې او خوا موجود دي د هغو ځالې دي بندې له تجهیزورو د لاس واخلي او افغانستان ته دې د رالیږلو مخه ونیسي. په دې برخو کې د افغانستان سره همکاري وکړي او بحث به هم پر همدغه موضوعات وي.
ځینو رسنیو خبره کړې چې په پام کې د راتلونکي سه شنبه په ورځ یو پاکستاني پلاوی کابل ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند په دې اړه له سویلو ډډه وکړه خو په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال یو شمېر رسنیو ته ویلي چې دغه پاکستانی پلاوی چې افغانستان ته سفر کوي د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید باجوا او د هغه هیواد د استخباراتو د ادارې رئیس پکې شامل دي. خاغلی زاخیلوال ویلي چې دغه پلاوی بل افغان چارواکو سره د سولې او همداشان په یو لړ نورو موضوعګانو خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته سفر کړی و او دواړو لورو د تروریزم پر وړاندې په مبارزه خبرې کړې وې. پاکستان ته د افغان پلاوی له دغه سفر مخکې د پاکستان پخوانی صدراعظم شاهد خاقان عباسی افغانستان ته راغلی و او له جمهور رئیس غنی سره یې موافقه کړې وه چې دواړه لورې باید د عمل د پلان په اړه ګډ کار وکړي. افغانستان تل پاکستان د تورېستانو په ملاتړ تورن کړي، خو پاکستان دغه تورونه نه دی منلي. د چارو ځینې افغان پوهان وایي چې د دواړو لورو د چارواکو له دغو سفرونو نه پاکستان ډېره ګټه اخیستې ده. د دغو کارپوهانو له ډلې ناصر شفیق آزادي راډیو ته وویل:
څرنګه چې تجربو ښودلې، پاکستان له افغانستان سره داسې تعامل کوي چې مساویانه نه دی. دغه تعامل تل د پاکستان په ګټه سرخي. له دې وروسته موږ باید داسې تعامل وکړو چې که یو څه له لاسه ورکوو نو یو څه باید لاسته راوړو.
خو د افغانستان د دفاع وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش وایي د دواړو لورو د پلاو پرله پسې سفرونه کولی شي چې مثبتې نتیجې ورکړي. د ده په خبره هغه څه چې پخوا له پاکستان سره مطرح او هوکړې پرې شوي، په راتلونکي کې به پرې هم بحثونه وشي.
دوستانو، واموریدل چې ټاکل شوی ده سبا د پاکستان د پوځ د لوی درسیز په مشرۍ د پاکستاني چارواکو یو هیئت کابل ته سفر وکړي. په پاکستان کې د افغانستان له سفیر حضرت عمر زاخلوال سره په همدې خبرونه کې یو مرکه مخبرو. دا مرکه په افغانستان کې په وروستي اوربان د سولې په هڅو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو راڅرخي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د وزیرانو عزل او ټاکل په اساسي قانون او د ملي وحدت د حکومت په موافقتنامه کې صراحت لري. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا د غونډې له پیل وړاندې رسنیو ته وویل په وزارت کې د یو سلاکار د شخصي سلیقې لاسوهنه نه باید تعامل شي. بلخوا د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر وایي چې د اساسي قانون له مخې د وزیرانو عزل او ټاکل د ولسمشر صلاحیت دی او په وړاندې مخالفت جرم بلل کیږي. په دې اړه نور تفصیل کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي هغه وزارتونه او وزیران چې ښه کار کوي او لاسته راوړنې هم لري باید وستایل سي او مشاورین نه باید د دوی په کارونو کې مداخله وکړي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا د غونډې له پیل وړاندې رسنیو ته خبرې کولې وویل په یو وزارت کې د سلاکار سیله قوي او شخصي لاسوهنې نه باید تحمل سي.
در جایی که اختلال در کار یک وزارت
هغه وای هغه وخت چې په وزارت کې د یو مشاور د شخصي سلیقې له امله د کار اختلال رامنځته کیږي دغه نه باید تحمل سي او موږ مسولیت لرو چې دې برخې ته پام وکړو. کچېرې له وظیفوي صلاحیتونو ناوړه استفاده کیږي، له تعصب نه کار اخیستل کیږي او یا فساد وي، باید د قانون په چوکاټ کې ورته ورسره برخورد وسي. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې د حکومت په کچه هره پریکړه چې کیږي باید د خدمتګارانو ابرو او عزت په پام کې ونیول سي. ښاغلی عبدالله نه په خپلو خبرو کې د کوم وزارت او نه هم کوم مشاور نوم یاد کړ، خو ټینګار یې وکړ چې حکومتي بنسټونه باید پیاوړي سي. د نوموړي په وینا مشاورین ځي او بیا یې ادرس هم نه پیدا کیږي. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د افغان ولسمشر د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني د یو حکم پر اساس له دندې لرې کړ. له ارګ څخه په یو خپره سوې اعلامیه کې راغلي و چې ولسي جرګې ته د نوي وزیر تر معرفي کېدو پورې به د دغه وزارت مرستیال انجینر محمد ګل خلمي د سرپرست وزیر په توګه چارې پر مخ وړي. خو علي احمد عثماني له دندې تر ګوښه کېدو یوه ورځ وروسته د رسنیو په وړاندې د $10 میلیونو په ارزښت د لمریزې برېښنا د یوې پروژې تړون لاسلیک کړ. ښاغلی عثماني وایي د نوموړي د لرې کېدو په اړه جدي پوښتنې موجودې دي چې په مناسب وخت کې به ورته ځواب ووایي. بلخوا د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان له هغې ډلې کبیر رنجبر وایي چې د اساسي قانون له مخې د وزیرانو عزل او ټاکل د ولسمشر صلاحیت دی او په وړاندې مخالفت جرم ګڼل کیږي.
رئیس جمهور حق د تعیین، برطرفي او د استعفا قبلول د ملکي او نظامي مقامات د دولتي لري او د دې اختصاصي واک ته شردین رئیس جمهور هر وخت وړي ګټه اخیستلی شي. که څوک بل څوک په هر مقام کې شي په شمول دی رئیس اجرایی دې کې خند واقع کیږي او ستونزه حل کوي. زه فکر کوم چې دا د دې حیثیت هم صدمه رسوي، زیان رسوي او بل دا زموږ د قوانینو نقض دی او دا خپل یو جرم دی.
د اساسي قانون د 14 ماده په 11 بند کې راغلي چې ولسمشر د ولسي جرګې په تایید د وزیرانو لوی څارنوال د افغانستان بانک رئیس د ملي امنیت او سري میاشتې د رئیسانو د ګمارلو او د هغوی د لرې کولو او استعفا منلو صلاحیت لري. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د وزیرانو عزل او ټاکل په اساسي قانون او د ملي واده د حکومت په موافقتنامه کې صراحت لري. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري وسم په مخکې اقتصادي خبرونو ته.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په چین کې لمیشتو افغان سوداګرو سره په کتنه کې ویل چې د ازبکستان له لارې د انتقالاتو ستونزه تر ډیره هواره شوې او ترمز خار کې د افغاني توکو د صادراتو او بسته‌بندۍ مرکز په جوړېدو سره به د ستونزه بيخي هواره شي. د ارپیو بیان کې نن راغلی چې دغه سوداګر د چین له بیلابیلو لرو پرتو ښارونو څخه شانګډاون ښار ته راغلی وو او ولسمشر سره کتلی. دغه سوداګر ویل چې د پاکستان د کراچۍ بندر او د ایران د عباس بندر له لارې افغانستان ان تصادرات د وخت او قیمت لپاره وګران تمامېږي او له جمهور رئیس څخه د بدیلو او ارزان لارو د منډلو او پرنستلو غوښتنه کړي. دوی چین ته د ازبکستان او منځنۍ اسیا هیوادونو لاري د پومبې او میوه د صادراتو په مخ کې د پرتو خندونو یادونه هم کړي. د کندهار د کرنې او مالداری رئیس وای د وچکالۍ لامل د دوی حاصلات تر ډیر ستلنې پورې کم شوې دي. سید حفیظ الله سیدین ازادي راډیو ته ویل چې د دغې ستونزې د هواري لپاره باید بدیلې لارې وموندل شي. نوموړي همدارنګه ویل اړتیا ده ترڅو د اوبو د سپما لپاره اوږدمهالې پروژې پلي شي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1100 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلوي بوجۍ 1580 افغانۍ، د وریژو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 250 او 1 لیټر ډیزل په 80 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر یو اویا افغانۍ سلویښت پوله، یو اروپایي یورو درې اتیا افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاونډ څلور نوي افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ پنځه اتیا پوله، زر ایراني تومن یولس افغانۍ پنځلس پوله او زر پاکستاني کلداري 1590 افغانۍ.
دوستانو ناجیه صافی وچی د افغانستان څو اقتصادي خبرونه مو ترې واوریدل. د امریکا متحده ایالاتونو او شمالي کوریا ځینو چارواکو نن په سنگاپور کې سره وکتل چې د دواړو هیوادونو د رهبرانو سرمشریزي ته وروستي چمتووالی ونیسي. په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا رهبر کیم جنګ اون سبا سه شنبه سره وګوري. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړی ده. هم دا اوس سره په سټوډیو کې ده. صالح صاحب، د دواړو مشرانو د تاریخي سرمشریزي لپاره چمتووالی کوم ځای ته رسیدلې ده؟
مننه ان صاحب، د امریکا او شمالي کوریا چارواکي د سبنې سرمشریزي لپاره د چمتووالی پر وروستیو مرحلو کار کوي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي سیکرټری سارا ساندرز ویلي چې د فلیپین لپاره د امریکا سفیر د شمالي کوریا له هیات سره د چمتووالی پر خبرو د امریکا استازیتوب کوي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د امریکا او شمالي کوریا چارواکو د سبنې سرمشریزي پر اجنډا د خبرو لپاره په خپلو کې 2 ساعت وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ویلامې کې ویلي چې دا غونډه اساسي او مفصله وي، خو هغه د نتیجو په اړه انصاب څنډې ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون پرون سنگاپور ته ورسېدل. دواړه مشران به سبا سه شنبه د سنگاپور په سینتوسا جزیره کې سره وګوري. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ په هیات کې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د ملي امنیت سلاکار جان بولټن، د سپینې ماڼۍ د دفتر رئیس جان کیلی او د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي سیکرټر سارا ساندرز شامل دي. دا چې کوریا ټاپ وزمه به په څه شکل له اټومي وسلو تصفیه کیږي، لا هم پر دې مسلې د دواړو لوریو ترمنځ ان صاحب ځینې اختلافات شته.
دا راته وایي چې دغه سرمشریزه ولې مهم ګڼل کیږي؟
د دې سرمشریزي اهمیت په دې کې دی چې دا اول وار دی چې د امریکا یو برحال ولسمشر د شمالي کوریا له یوه رهبر سره ګوري. امریکا او شمالي کوریا د کوریا له جګړې وروسته رقیبي هیوادونه ګڼل کیږي. هغه جګړه له 1950 څخه تر 1953 میلادي کال پورې شوې وه. د ترامپ او کیم ترمنځ خبرې به د شمالي کوریا پر اټومي وسلو او له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو پر مسلې باندې متمرکز وي. ولسمشر ترامپ ویلي چې دا سرمشریزه د شمالي کوریا لپاره یوازینی چانس دی. خو دوی ویلي چې د ډاډ احساس کوي. ډونالډ ترامپ ویلي دی به په یوه دقیقه کې دننه پوسی چې آیا د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون رښتیا هم جدي دی چې له اټومي وسلو به لاس اخلي، او که څنګه. وروسته له هغې چې کیم جونګ اون په 2011 میلادي کال کې د شمالي کوریا د رهبر په توګه ټاکل شوی، دا دویم وار دی چې دی به یو بهرنی سفر کوي. کیم په می میاشت کې خپل اول بهرنی سفر چین ته کړی و.
ډیره زیاته مننه دوستانو. سلیم احمد صالح و چې ترې و موریدل د امریکا د ولسمشر او همدارنګه د شمالي کوریا د رهبر د لیدنې لپاره چمتواله روان دي. تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړي
ازادي راډیو ته وګونئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي چې په هیواد کې د سولې د راتلونکو لپاره په احتیاط سره خوشبیني لري. حضرت عمر زاخلوال په هیواد کې د سولې روانو هڅو بریا ته په داسې حال کې خوشبیني څرګندوي چې وسلوالو طالبانو په غیر مستقیم ډول د افغان حکومت د اوربند په جواب کې د اختر د درې ورځو لپاره د اوربند اعلان کړی دی. افغان سفیر له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل د اوربند دا اعلان تصادفي نه و بلکې د حکومت د هڅو نتیجه وه. ښاغلی زاخلوال د مرکې په پیل کې د احمد تکل پوښتنې ته ځواب وایي چې دا ځل د سولې د هڅو بریا ته څومره هیله شته.
سولې په اړوند هڅې ګړندې شوې، درک متقابل قوي تر دې پیدا شوې، نخې نښانې ابتدایي چې دي مثبتې دي، مګر محتاطانه اوسو باید. اوسو په داسې حد کې هیلي ورکول خلکو ته چې بیا خدای ناخواسته هغې ډېر هیله مند شي او بیا پرمختګ ونه اوسي نو بیا مایوسوونکي اوسي، مګر هیلې به مطلق هم د لاسه نه ورکو. زه شخصا امیدوار یم هغه هڅې چې څه یې تبن تاسو ګورئ د پردې شاته کافي اندازه زیاتې نورې خبرې شته. همدومره ورته ویلی شم چې زه په دې باندې چې انشاءالله په افغانستان کې روانه جګړه به بالاخره د خبرو له لارې حل کېږي، په داسې کې چې د ټولو خواوو درک پکې اوسي، احترام پکې اوسي، عزت پکې خوندي اوسي او هغې خپل ځانونه په سوله کې په نظام کې منعکس وویني. زه د شيتا افغانستان انشاءالله نږدې وینم.
ښاغلی زاخلوال، تاسو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر یاست، په پرلپسې ډولم د سولې په هڅو کې تاسو دخیل وی او له پاکستانی چارواکو سره په خبرو کې هم، د پاکستان له لوري څومره مطمئن یاست دا ځل؟
په اول قدم کې چې شو چې د سولې لپاره ډیر زیات مهم دی هغه بین الافغانی درک دی، بین الافغانی تماسونه د طالبانو افغانان دي، طالبان د افغانی میندو بچیان دي، د دوی دردم د افغان مور درد دی. همغه سي چې زموږ د ملي پولیس ملي اردو منصبینو واساکرو درد او غم د افغان مور غم دی. دغه غم باید مشترک غم وګڼل شي او مشترک درک دی پیدا شي چې په هغه درک ما درته مخکې ویل چې نزدیکت وینم. تر هغه چې پاکستان او نور د سیمه هیوادونو ته د دوی تشویقول چې د افغانانو ترمنځ د سولې حامی واوسي، د پاکستان او افغانستان ترمنځ خبرې هم په یو بل سطح باندې چې په یو بهتر او لوړه سطح باندې دي، ژورې خبرې دي، بیا هم سي مطبوعات ته راوځي او زیاتې مطبوعات ته نه وځي چې په هغه کې د افغانستان ملي حاکمیت هیڅ وی په هغه کې افغانستان عزت خوندي واوسي، پاکستان د افغانستان کې د سولې او ثبات حامی واوسي. په دې باندې کافي اندازه خبرو پیشرفت کړي، مګر څه شي چې په نهایت کې بیا مهم دی خلکو ته نتیجه مهمه ده. هیله بخون کړي مګر محتاطانه شکل باندې. هیله بیا موږ غواړم چې ډېر پورته کم، مګر چې په کم شکل په کم طرف باندې دا خبرې وینم، دا خبرې د مثبت لور ته روانې.
که فرض کو چې د اوربند لپاره د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو له لوري د روسي اعلانونه یو ځای ته ورسیږي، بل ګام به څه وي د سولې لپاره؟
اول خو د اعلان تصادفي نه دي، هر اعلان د کافي اندازه شاته کار شوی دی، کافي اندازه محاسبه شوی دی، کافي اندازه درک شوی ده د دې ضرورت. خصوصا عام خلکو دومره خوخي او خدانو ته تصور وکړي چې دا دایي بشي، تصور کوي کدا وګت شي او طالبان د خلکو دغه خوخي نشي نظر انداز کوله. زما امیدواري دا ده چې دغه درې ورځې مونږ وکولای شو چې په یو وخت بحاله اوربند باندې بدل کو. په یو ورځ کې چې اوربند وشي تقریبا د سل متر یو نیم سل افغانانو پوري، اگر څه طالب دي او که څه د ملي اردو بیا منصبینو واساکر دي او که څه عام وګړي دي، سل یو نیم سل وګړو وینه نه تویږي، سل یو نیم سل کورنۍ افغاني کورنۍ نه غمجنې کیږي. نو دا خو ډېرې اوستر نه یوازې چې یو افغاني مسؤلیت دی، مذهبي او دینی مسؤلیت دی، دا خو ډېر لوی ستر ثواب خبره ده. زما امید دا دی چې دغه څو ورځې چې اوربند کیږي اخواته به مکتل شي، دی خواته به مکتل شي چې څومره افغاني کورنۍ او اکثریت بېوزله او غریبي کورنۍ او میندې مونږ د غم نه وساتلي، او دغه خوان چې په دې کې شته دا دومره دی قوی شي چې دواړه خواوې وسهوي چې بل اخره د سولې پیدا شي. او غوښتنه د طالبانو هغه داده چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه دي، د بهرني ځواکونو د حضور لویترین دلیل په افغانستان کې دوامدار جنگ دی. نو د جنگ پس کېدل په وخت کې د سولې مذاکرات رامنځته کیږي، باید دې شي چې بهرني قواوې د افغانستان د سولې په نتیجه کې بهرني قواوې هر څوک چې دی د هر ملک چې د افغانستان نووزي، او افغانستان خصوصا د امنیت په ډګر کې په خپل اوګو په خپل په خو باندې ودرېږي چې په هغه د امنیت کې لکه هغه چې نن دې طرف ته د حکومت طرف ته سربازان او پولیس ولر دي، طالبان موګه پوګه شو سره ان شاء الله خپل هواد چې څلويخ کاله زپل شوی دی په میلیونونو خلک پکې متاسفانه وژل شوی دی. بل اخر د صحبت او سولې طرف باندې کوزي
ښاغلی سفیر، په کابل کې سیاسي ډلې شته، اپوزیسیون شته چې یو برخه هغه هم وسلوال دي. فکر کوي چې افغان حکومت په کور کې دننه د سولې لپاره څومره شرایط برابر کړی دي؟
چې حکومت ورته ارتیا لري هغه د عام وګړو ملاتړ دی. هر هغه څوک چې نن په افغانستان کې د سولې مخالفت کوي هغه مطلق په یو اکثریت کې قرار لري، هغه د عام ملاتړ نه لري. هغه د یو سیاسي مشر نشو ویلې، سیاسي مشر هغه څوک دی چې څوک کسي شاته ولاړ وي، هغه څوک چې د سولې مخالفت کوي، هغه څوک چې د جنگ دوام غواړي هغه شاته څوک نشو ودرېدي، او هغه ته په نهایت کې نه باید چې اعتنام هم وشي.
دوستانو، د افغانستان سفیر په اسلام آباد کې حضرت عمر زاخلوالو چې تاسو سره د ازادي رادیو مرکه اوریده، اوس هم دا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کوم مسلو تبصری کړي اجمل تورمان ورته کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره په افغانستان کې د اوربند اصول پاړه او په دې تړاو د شانګهای د غړو هیوادونو د ملاتړ او د شان دولسمشر او اجرایی رئیس ترمن د اختلافونو د دوام پاړه لیکنې خبرې کړي دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په یو مطلب کې لیکلي د شانګهای غړو هیوادونو په افغانستان کې په سوله او امنیت ټینګار کړی دی. په مطلب کې وړاندې راغلي چې افغان ولسمشر د شانګهای په 13 مناسبت کې د یاد سازمان له غړو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري وکړي. په مطلب کې د ولسمشر په حواله راغلي چې په افغانستان کې سوله او ثبات د سیمې او نړۍ په ګټه دی، نو ځکه باید ټول په دې برخه کې هڅې وکړي. مانګار ورځپاڼې هم په خپل یو تحلیلي مطلب کې لیکلي دي په افغانستان کې د سولې را تک لپاره یو اوږده لاره مخته ده. ورځپاڼې د فرانسې له خبري اژانس سره د یو فرانسوي شنونکي خبري راخیستي چې ویلي دي د جنگ د ختمېدو لپاره په افغانستان کې د پخوانیو هڅو تر ناکامېدلو وروسته د لومړي ځل لپاره اوربند ته د طالبانو د تمې خلاف پریکړه کیدای شي د سولې د خبرو لپاره یو ګام وګڼل شي. ورځپاڼې د یو افغان شنونکي برهان عثمان څرګندونې هم په دې تړاو راخیستي چې ویلي دي که دا دوه اړخیزه اوکړه عملي شي دا به په راتلونکي کې د سولې په برخه کې د نورو مؤثرو اقداماتو لپاره یوه پیلامه وي. په مطلب کې د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې دا اوربند به د جګړې د ښکېلو غاړو ترمنځ په اعتماد جوړونه کې هم مرسته وکړي. ملي ارمان خپلواک ورځپاڼه بیا د ارک او اجرایي ریاست ترمنځ پر اختلافونو تم شوي او په خپل یو مطلب کې لیکلي دي چې د ملي وحدت حکومت مشران له هغې لارې وتي کوم چې باید د ملي وحدت د حکومت د سیاسي هوکړې له مخې پرې تللي وای. ورځپاڼې لیکلي د ولسمشر لخوا د اوبو او انرژۍ د وزیر علي احمد عثماني د لرې کېدلو مسلې بیا د ارک او سپیدار ترمنځ اختلافونه جدي کړي دي. ویسا ورځپاڼې هم په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې دا اختلافونه به د خلکو اعتماد پر حکومت کم او وضعیت په کړکیچن کړي.
دوستانو، اوس هم له ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ستاسو له پیغامونو
بل السلام علیکم. زما سلامونه د ازادي رادیو څخه ټول کارکونکو او اوریدونکو ته ورسېږي. بعد سلامه زما د ټولو مشرانو څخه دا هیله او غوښتنه ده چې د کندهار ولایت که پولیس کې که سراجان ماشینه تلور میاشه د شپږو میاشه پورې یا ماشینه باندې ولې باندې په څه خاطر باندې د بودیجه کې د مشران د ماشینه څه پکې دا خو اسکار زادي تفسر ترمند و ترن جګړن دا ټول په د نظام کې د ماشینه دی دا کوم چې د چانو ته د نفقه د برابر کې حکومت پرې د راځي شخصي خواري بکې هغه په شخصي خواري کې دونه بودیجه نه لري چې د چانو نفقه برابر کې کوم نظام تر هغه لې په نظام کې کښې د افغاني دي کابل د یو مشه د لاسه خ د ټوله پرسنل د ولایت پرسنل معاش باندې یو وارې سره جان د سر حج دا یو اړول اردو ته پروا نه کوي وای اړول سیده اوس ماشینه ولې نه راواله کوي وسلام
دوستان تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. وخت د غرمې 12 بجې شوې. فرشته جلالزی په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
په ننګرهار کې نن سهار د 10 بجو خواته د معارف وزارت او د طب پوهنځي ودانیو ته نږدې دوې حملې سوي دي. د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي د داعش غړي وو. د خوږیاڼي په وینا په حمله کې 15 تنه زخمیان سوي چې یو پولیس دی. هغه وویل چې د حمله کوونکو چې 3 تنه وو وسلې د چاودیدونکو موادو موټر لاسي بمونه او نور تخریبي مواد هم نیول شوي دي. د افغانستان حکومت وای کابل ته د پاکستان لوري ور روان لوړ رتبه پوځي او استخباراتي پلاوی څخه غوښتنه وکړي چې په خپل خاوره کې د تروریستانو ځالې بندې کړي. ټاکل شوی چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز او د استخباراتو د ادارې ISI مشر سبا کابل ته ولاړ سي. د امریکا او شمالي کوریا چارواکي او استازي نن په سنگاپور کې غونډه کوي او د دواړو هیوادونو د مشرانو د کتنې پر جزئیاتو خبري کوي. ټاکل شوی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سبا په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وګوري. دواړه پرون سنگاپور ته رسیدلي دي. او د جرمني، فرانسې، روسیا او اوکراین د بهرنیو چارو وزیران نن په برلین کې سره ګوري او په اوکراین کې پر روان وضعیت خبرې کوي. د رپورټونو پر اساس دوی به نن اوکراین ته د ملګرو ملتونو د 16 ساعتي ځواک پر استولو باندې ځانګړی بحث لري.
دوستان تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی. د آزادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفا 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونې د FM په 100.15 خپرېږي. اوس هم راځو ونیس پروګرام ته په مکړې د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او یک هلی ومني. زاود النافي همت د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د حواله لارې د نشي موادو قاچاق ډیر سوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو فدرال محکمې یو پاکستانی د نشي موادو شبکې د رهبری په تور په عمری بند محکوم کړ. د امریکا متحده ایالاتونو د عدلی وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د شاباس خان پونو پاکستانی په 2014 میلادي کال په لایبریا کې نیول شوی او بیا د امریکا متحده ایالاتونو ته سپارل شوی دی. د پاکستانی په افغانستان او پاکستان کې د نشي موادو د یوې قاچاقي شبکې په رهبری تورن شوی چې په زرګونو کیلوګرامه هیروین د هوا او سمندر لاري امریکا ته قاچاق کول. د نیویارک فدرال محکمې قاضي د قضایي غونډې په پای کې اعلان وکړ چې شاباس خان به لومړی نشي مواد له افغانستان او پاکستان څخه امریکا ته قاچاق کول او بیا به لدې لارې لاسته راغلي پیسې هغو جنگي ډلو ته ورکول چې له افغان او بهرنیو ځواکونو سره جګړه کوي. پر شاباس خان د محکمې وروستۍ پریکړه به د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې وشي. له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو 40 کسان د لسګونو کیلوګرامو نشي موادو په تور نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې موینیت ویاند اسد الله یادګری د 4 شنبه پورې ازادي راډیو ته وویل چې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیر یو اونۍ کې په کابل او نور ولایتونو کې 3 عملیات کړي چې په نتیجه کې 40 کسان تر 252 کیلوګرامو زیاتو نشي موادو سره نیولي او بیا یې له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارلي دي. لانی بل شیوی کسانو څخه تر 2 کیلو او 802 دیش ګرامو ډیر هیروئین او 345 کیلوګرامه تریاک نیول شوی چې په هیواد کې دننه او بهر ته قاچاق کول. د یادونې وړ ده چې لنشي مواد سره د مبارزې پولیسو د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې 150 چری بزمکه د کوکنارو لوبټو څخه پاکه کړې ده. په تیره یوه اونۍ کې تر لسو زیات قاچاق کوونکي لنشي مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا په بند محکوم شوي دي. له نشي مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل 14 کسان چې د نشي موادو د قاچاقو په 14 خزیو کې نیول شوي د ابتدایي او استیناف محکمو لخوا له شپږو میاشتو څخه نیولې تر شل کالو پورې بندبندي محکوم شول. خاغلی محید وایي په تیره یوه اونۍ کې 3 کسان چې د افغان ځواکونو لخوا په 22 عملیاتو کې نیول شوي له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د نورو څیړنو لپاره لیږل شوي دي.
نه کسان د هیروینو د قاچاقو په بیلابیلو قضیو کې نیول شوي چې غوښتل یې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه هیروین قاچاق کړي. دوی د نورو څیړنو لپاره عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. د کسانو په خپلو خېټو او سفري بکسونو کې نشئی مواد ځای پر ځای کړي او غوښتل یې چې هند قاچاق کړي.
له دې کسانو سره 9.5 کیلوګرامه هیروئین، 2540 کیلوګرامه مورفین، 15.9 کیلوګرامه تریاک، 450 ګرامه شیشه یا کریستال او 15.25 ټابلیټ کا ګولې هم نیول شوي دي. او د نوې ورسته پی خداده چې د هرات ولایت د هوایي ډګر پولیسو دوه کسان هغه محل ونیول چې غوښتلې نشئی مواد هند قاچاق کړي. د هرات د هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قماندان محمد ناصر نیکنام ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د هرات ولایت اوسیدونکي دي. دوی د هیروینو 133 کپسولونه په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتلې په مستقیم پرواز کې د هندوستان ډهلی ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې په تیرو 15 ورځو کې د هرات ولایت سرحدي پولیسو 23 کسان نیولې چې غوښتلې 12 کیلوګرامه نشئی مواد په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کړي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په افغانستان کې د هوایي ډګرونو له لارې د نشي موادو د قاچاقو ډېروالی
دا شبکې پیژندل شوي دي.
دا چې میټاډون څه ډول درمل دي او د محتاجونو په درملنه کې څنګه کار ځنې اخیستل کیږي، په دې اړه له ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه لرو. د خدیجې په نوم د یوې محتاج میرمنې د غمجن ژوند کیسه اورو.
یوه شپه موږ نشه کوله، لور بدبخته مې راته ناسته وه، دی وژړل، ویل یې دا څه دي چې تاسو یې څښوئ.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم مه هېروئ.
راځه چې کینو یو سګرټۍ ووهو.
سیگریټه زه خو سیگریټه مری نه يم.
څه پروا لري بابا، یو دو دود وها.
نه 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 وهم.
اوس خبرونه لومړی مطلب ترازو. پروان میلادي کال کې لسکونه تنه په دې تور نیول سوي چې د افغانستان له هوایي ډګرونو څخه هندستان ته نشي مواد قاچاق کول. د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو مدیر نظام الدین بهوی ازادي راډیو ته وویل چې د مافیایي ډلو لخوا د هوایي ډګرونو له لارې د نشي موادو قاچاق ډېر سوی او په روان کال کې په کابل او ولایتونو کې د قاچاق کوونکو د 5 لویو شبکو غړي او مشران نیول سوي دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې دا شبکې نشي مواد له افغانستان څخه هندوستان او بیا په بیلابیلو ډولونو له هغه ځایه امریکا او اروپا ته قاچاقوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د روان میلادي کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې 80 کسان په دې تور نیولې چې تر 15-80 کیلوګرامه ډیر هیروئین د هوایي ډګرونو له لارې بهر ته قاچاق کول. د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر له نشي موادو سره د مبارزې مدیر نظام الدین بهاوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نشي موادو نړیوالو قاچاقي شبکو اوس د هوایي ډګرونو له لارې قاچاقو ته مخه کړې ده. خغلی بهوی وایي چې د نشئی موادو د قاچاقو ارتباطي شبکه له نورو شبکو سره مستقیمه اړیکې لري او د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خپلې څانګې لري. د خغلی بهوی په وینا دا شبکې د خلکو له بیوزلۍ ناوړه ګټه اخلي او د دې بیوزله خلکو په واسطه نشئی مواد بیلابیلو هوادونو ته قاچاق کوي.
زیاتره از 80 نفر دزګیر کړم
چې تر اتیو ډیر قاچاق کوونکی مو ونیول چې ډیرو یې نشئی مواد په خپل خېټو کې ځای پر ځای کړی او هین ته قاچاق کول. یوازې هین ته د نشئی موادو قاچاق کوونکی نه دینول شوی، بلکې هغه کسان مو هم نیولی چې ترکی او دوبۍ ته نشئی مواد قاچاق کول. موږ هڅه کوو چې اصلي کسان ونیسو. سکل مڅو عملیات وکړل چې بریالي ول. سمود مخ کې مو یو لوی ډله ونیوله چې د څو ولایتونو کسان پکې شامل ول، او د دې ډلې څو مشران مو هم ونیول.
خغلی بهاوی زیاتوی چې د نشئی موادو د قاچاقي شبکو مشران هغه محل ونیول چې د جینو قضیو د چیړلو پر محل د هغوی ادرسونه پیدا او بیا د ځنګړو تعقیبي عملیاتو په نتیجه کې ونیول سول. د خاغلی بهاوی په خبره د هوایی ډګرونو لالارې د قاچاقونکو زیاتوال ته په پام سره به د روان کال تر پایه پورې 400 نور قاچاقونکي هم ونیول سي. په نیول سوي اتیا کسانو کې 15 تنه د پولیسو منصوبین دي چې په هوایی ډګرونو کې یې له قاچاقونکو سره مرسته کوله. د نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي هغه کسان چې د اقتصادي ستونزو له امله د نشئی موادو قاچاق ته مخه کړي، د نشئی موادو سره د مبارزې قانون او جزا کوډ له مخې د بند مودې د کمولو په بدل کې له دوی سره همکاري کړي او په نتیجه کې دوی بریالي شوي چې د نشئی موادو د قاچاقي شبکو مشران ونیسي. د نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي د نشئی موادو د قاچاقي شبکو اړیکې له افغانستان څخه نیولې بیا د جنوبي اسیا هیوادونو، اروپا او امریکا پورې غځېدلې دي.
دا شبکې پیژندل شوې دي. کله چې په کابل کې د دې شبکو د غړو قضیې د عدلي او قضایي مرکز له لوري وڅېړل شوې، نو په نتیجه کې د دې شبکو 15 تنه مشران هم مشخص او په کابل او ولایتونو کې ونیول شول. خو له بده مرغه چې دا ستونزه اوس هم جدي ده. نشئی مواد له افغانستان څخه هین او بیا د هین له لارې اندونیزیا او مالیزیا هیوادونو ته قاچاق کیږي، او له هغه ځای د سمندر له لارې نړیوالو مارکیټونو، اروپایی او عربي هیوادونو او ان امریکا ته انتقالیږي.
د هرات له هوایي ډګر څخه هین ته د نشئی موادو قاچاق د ډیروانی له عمله سمو د وړاندې له دې ولایت څخه ډیلی ته مستقیمي الوتنې ځنډیدلې وي. د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې وایي که څه هم دوی په هوایي ډګرونو کې د قاچاقونکو د پیژندلو پر مهال له تجربو او پرمختللو وسایلو څخه کار اخلي، خو له دې سره سره بیا هم قاچاقونکي د نشئی موادو د قاچاق پر مهال له نویو لارو چارو څخه کار اخلي.
محمد ایاز ته نکو چې د هوا له لارې د نشئی موادو د قاچاق د ډیروالي په اړه راپور اوروه. اوس تاسې پام د میټاډون په نوم هغو درملو ته راګرځوه چې د محتاجینو په درملنه کې کار ځنې اخیستل کیږي. میټاډون د ګولوی او شربت په بڼه چمتو کیږي. طبي ډاکټران وایي دا یو ډول مصنوعي نشئی مواد دي چې د تاریاکو او هیروئینو د پرېښولو لپاره کار ځنې اخیستل کیږي. دا چې د میټاډون په واسطه علاج له نورو درملو او لارو چارو سره څه توپیر لري، درملنه یې څومره وخت نیسي، او د دې درملو په وسیله د څه ډول محتاجینو درملنه کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو راکمولو ریاست له تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدري سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې میټاډون څه ډول درمل دي.
میټاډون یو درمل دی چې خو د یو ضد درد په اساس د استفاده درلوده، ول اوس په دنیا کې د احتیاط تداوی په برخه کې دا استفاده کیږي.
میټاډون ولې د احتیاط درملنې په برخه کې کاری؟
بعض کسان چې مغزی ضایعات لري، مثلا هم اعتیاد لري په مواد مخدر کې، هم توبرکلوز لري، هم اپاتیت و بعض نور امراض، دوی دپاره موږ استفاده کوو، دوی خپل کار کوي. مثلا موږ کراونګ وایو چې کراونګ یو اشتیاق د مواد مخدر دی، دانه لري، او فوریت چې د یو کاذب خوشي ده، دانه لري، نور درد نه لري، په ډیر راحتي دا کسان پریز دامه ورکوي.
یو سړی که خپل معتادی نسی کولای شي په بازار کې میتادون واخلي او په خپل کور کې وکاري،
یوازې فارماکوتراپی یا دوا پدی مریضی کې، چون دا یو روانی مریضی ده، مسریت نه لري، باید موږ نور خدمات هم دوی ترزه کو.
د دې درملو په وسیله دغه درملنه څومره وخت نیسي؟
میتادون په دوه برخه کې استفاده کیږي. یو یې د زهر استلو، دا موږ استفاده کوو چې د دې مخدر توکو زهر پاک شي، دا تقریبا 15 ورځ استفاده کوو. بعضی مریضان شته مزمن مشکلات لري نه څه کولای چې دا کاملا ترک او پریز وکي. دا بیا بعض مریضان موږ لرو تقریبا 15 کال 40 کال دا مواد اخلي. بعض مریضان شته چې تر پک میشت تر یو کال میتادون اخلي، بیا قرقرا دا کمی کاملا د مخدراتو کو پاک کلاسیج.
تاسو ویل شي هغه کسان چې هغوی په ذهن کې کوم مشکل لري، یعنی شي کولای شي نشه پرېږدي، هغوی ته موږ میټاډون ورکو. میټاډون له دغسې کسانو سره په کومو برخو کې مرسته کوي؟
دا نور بیا اشتیاق د مواد نه لري، نور کاذب خوشي نه لري د مواد، فقط د جاینشین او بدیل د غیر قانوني مواد کېږي. داسې ضایعات اضافي مواد نه لري چې د دوی په بدن کوم منفي تاثیر وکړي. د خپل دوامدار دوا اخلي، قانوني او ارزان، اجتماعي، اقتصادي او رواني مثبت تاثیرات لري.
بیا پاینده کې د میټاډون پرې خودل ورته اسانه کېدل شي؟
ان تر کې د میټاډون اختلاط نه لري، کوم مشکل نه لري، ډیر اسان ده.
لڅو وخت راځي په افغانستان کې ل میټاډون څخه کار اخستل کی؟
تقریبا 15 کال کې چې په افغانستان دراوج شوی ده، یو پروژه اول مو شروع کړ، نتایج په اساس مو اوس تقریبا په څلور ولایتو کې د امریختیا وزارت دا شروع کړی ده.
د دې نتیجه څومره مؤثره و؟
زموږ مریضان د میتادون ډیر راضی دي، د دوی کورنۍ هم راضی دي چې دوی خپل میتادون منظم اخلي او خپل ژوند نورمال ته ادامه ورکړي.
میټاډون اوس په افغانستان کې په دواخانو کې پیدا کېدلای شي؟
یوازې دولت دا واردوي او خپل مریضان ته پاره مفت او رایگان هغه مراکز چې موږ شروع کړی ده توزیع او تجویز کوي. پلان استه چې نور سکتور خصوصي هم دا شروع وکړي چې په هر درملتون پیدا وشي، ولی هغه مریض چې نقصه لري دا توزیع وشي.
څه فکر کوي کدا خصوصي سکتور ته وسپارل شي یا عام خلکو ته وسپارل شي، نو څنګه به وکړ شي دا کنټرول کړي؟
په دې خاطر موږ تر اوسه ډیر محافظه کارانه په ډول کې دا شروع کړی ده. موږ اول غواړو چې شفاخانه د لپاره خصوصي شفاخانه ته دا عرضه وشي، ولی توزیع او تجویز د میتادون مشترک وشي او دولت پر دوی باندې کنټرول ولري. بیا ورسته چې د دې شفاخانه نتیجه وګورو که کنټرول آسان و، بیا درملتون ته اجازه ورکو.
آیا په دغه درملو هم سړی معتاد کېدلای شي؟
دا سنګرانی نسته چې دا اعتیاد ولري، ولی نگرانی دا دی چې هم خپل مواد مخدر غیر قانونی استفاده وکړي، هم دا چې دبل سی بیا دې ته یو مشکل جوړیږي.
سره له دې چې دغه میتادون په نړۍ کې ډیر په خواري واچ شي، ولی دومره ناوخته دلته رواج شو؟
دولت نسه کوله چې ټول مریضان د پاره میتادون وارد کی او مصرف وکړي. زموږ مریضان ډیر اقتصاد ضعیف دي، حتی پیسې نه لري، توان نه لري چې پرداخت وکړي. او د
څومره لګښت دی؟
د یو مریض د پاره په افغانستان کې $1,500 تقریبا د په کال کې تمامیږي.
څه ډول معتادین د میتادونو درمل کارولای شي؟
میتادون اکثرا کایلان د پاره اوس په افغانستان شروع شوی ده. شزو کوچنیان د پاره میتادون نه ورکه. میتادون یوازې د آپیات چې تریاک، ایروین یا مورفین کسان چې دا استفاده کوي دا توصیه کیږي. نور نشه توکه د پاره لکه چرس دا هیڅ ګټه نه لري او بدیل نشته ده.
د میټاډون په نوم د یو ډول درملو په اړه مو له ډاکټر عبدالشکور حیدری سره زموږ د همکار مبدایاست ترنک مرکه اورېده. اوس د معتادینو نړۍ ته سر ورسته کوو او د خدیجې په نوم د یوې معتادې مېرمنې د ژوند کیسه اورو. خدیجه چې له 4 کالو راهیسې د پډورو نشه کوي، له خپلو اولادونو سره په یو داسې کور کې اوسېږي چې نه دروازه لري او نه کړکۍ. له نشه یي موادو سره د مبارزې او مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې یا UNODC د سروې له مخې د معتادینو په سلو کې نږدې 15% دي. له دې ډلې څخه یوه هم مېرمن خدیجه ده چې نور خپلوان خو پرېږده چې خپلې پلارګنې یې هم شاور ګرځولې ده. میرمن خدیجه په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ته نک سره د زړه خاله کړې ده.
خدیجه سره لدی چې 22 کلنه ده، خو مخ یې ګونجې سوی او له ظاهري چیرې څخه بډې ښکاري. د بلخ ولایت دا میرمن چې د دوو ماشومانو مور ده، د هغو معتادو ښځو له جملې څخه ده چې له 4 کالو راهیسې له کړاوونو ډک ژوند تیروي. دې د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې یې نشو ته مخه کړه وویل:
خوان می په نشو اخته وو. ما به تل ورته ویل چې نشه پرېږده، که نه طلاق درڅخه اخلم، خو دنه منله. څرنګه چې میړه مې مینه راسره درلوده، طلاق یې نه راکوه. زه یې هم په نشو ورسره اخته کړم.
د خدیجی میړه تر نشې مخکې پنچرماین وو. د کور گزاره یې خو خود نشې خړ سیلاب یې هر څه ځینې یوړل او دوی پر سپیر ډاک پرې خودل.
پیش از نشه خوب زندگی
تر نشې مخکې مو ژوند خو وو. د میړه می کار جوړ وو، کور ته به یې هر څه راوړل، پس انداز مو هم کوه. خو کله چې نشو ته مخه کړه د کور هر څه یې خرڅ کړل. اوس هیڅ نه لرو. څه چې لیورې مې راکړي هغه د دې لیورې نشي خرڅولی.
که څه هم خدیجه خاوند په زوره نشو ته اړېستلې، خو بیا یې هم پلارګنۍ دا پړه د دې پر غاړه ور اچوي او اړیکې یې ورسره پرې کړې دي. آن دا چې ډېره موده کې یې مور او پلار یې د دوی مخ هم نه دی لیدلی.
له څلورو کلونو راهیسې مې مور او پلار پوښتنه نه کوي او راته په قهر دي. خاله، دوستان او نور خپلوان مې اړیکې راسره شکولي دي، تګ راتګ نه راسره کوي.
خدیجه له خپل معتاد خاوند سره په یو داسې کور کې اوسیږي چې نه دروازه او نه هم کړکۍ لري، بیخي یوې کنډوالې ته ورته دی. دا وایي چې په ژمي کې یې ماشومان له یخنۍ څخه کړېدل.
کله چې مو حالت ډېر خراب شو د لیبر کور ته نږدې مو ځای ونیوه. هغه کور دروازه او کړکۍ نه لري. ژمی مو هم په دې کور کې تیر کړ. کله به چې زیاته یخنۍ شوه ماشومان به مې د لیبر ښځې له ځان سره خپل کور ته بوتلل. دا دوه پوړیزه کور دی. پر کړکۍ مو پلاستیک او دروازو باندې مو پراشوټ لګولی دی.
که څه هم پر خدیجې د خلکو زړه سوځېده او ځینو ښادو یې ته به یې بلله، خو دا د خپل احتیاط له امله شرمېدله او نه یې غوښتل چې ښځې ملنډې ورباندې ووهي.
کله چې به ودونو او خیراتونو ته خبرېدلو موږ به خپله نه ورتلو، ځکه موږ له خپل عمل او ځان نه شرمېدلو. د کوڅې ماشومانو به زموږ ماشومانو ته د پوډریانو د اولادونو په سترګه کتل.
کله چې مې له خدیجې څخه د دې د اولادونو د ژوند په اړه پوښتنه وکړه دا غلې سوه. مخ ته یې پله ونیو، لومړی یې سترګې له اوښکو پاکې کړې او بیا یې وویل:
اولادونه مې د لوبو لپاره هېڅ هم نه لري. د دوی لوبه په تیګو وي، توپ او نانځکې نه لري. ټول عمر یې وچه ډوډۍ له مستو او بادرنګو سره خوړلې ده. غوښه مو آن په دوو میاشتو کې هم نه ده خوړلې.
د خدیجې د نشې د ژوند هره کیسه خورا دردونکې او ژړونکې ده. دا وایي چې د خپل څلور کلن زوی ترخه خاطره مې هیڅ کله له یاده نه وځي.
یوه شپه ډېر یخ وو. په کور کې مو د ګرمولو لپاره څه نه درلودل. سکاره مو تازه کول. خوان مې ویل چې سکاره په خونه کې تازه کړه. کله چې مې سکاره په اتاق کې تازه کړل د سکرو بوی اتاق ونیوه. ماشوم مې بې سده شو، سترګې رډې پاتې وې. نه مو خلک خبرولی شوی او نه مو ډاکټر ته د وړلو اواز درلوده. بیا مې خاوند په خوله کې ورپو کړل. هغه و چې بیرته یې سا واخیسته.
میرمن خدیجه اوس په یو نادولتي روغتون کې بستري او وزن یې تر پخوا یو نیم برابر ډېر سوی دی. دا غواړي چې د خپلو اولادونو د ښه راتلونکي لپاره د نشې زهر په روغتون کې پرېږدي او یو نیکمرغه ژوند ولري.
یوه شپه موږ نشه کوله. لور بدبخته مې راته ناسته وه. دې وژړل، ویل یې دا څه دي چې تاسو یې څښوئ؟ پخوا مې پلار ښه وو، هر څه چې به مې غوښتل راته راوړل به یې، اوس یې نه راته راوړي. زه غواړم دا ځل د ځان له خاطره نه، بلکې د خپلو دوو اولادونو لپاره نشه پرېږدم او ښه ژوند ولرم.
دارواپوهانو له نظره په افغانستان کې کورنۍ تاوتریخوالی او د میړه پر وړاندې د ښځو چوپتیا د دې لامل سوی چې ځینې ښځې میړونه په زور نشو ته اړ باسي او له ځانونو سره یې د نشو په تیارو کې ساتي. که ښځې د دې ډول ظلم او زور زیاتي پر وړاندې خپل آواز اوچت کړي نو ډېر ژر به د معتادو ښځو شمېر راکم سي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د ورو ورو د زاهر کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې صمد خان لس کاله کېږي چې چرس کوي، خو بیا هم په صورت روغ او له رنګه ښه تازه ښکاري. صمد خان یوه ورځ له خپل نږدې انډیوال ولیجان سره میلې ته ځي او هلته ولیجان ته هم د چرسو یو دود سګرټۍ ورکوي. بس هغه دی چې ولیجان له همدې یوه دود سره په چرسو اخته کېږي، خو په یو څو میاشتو کې داسې تک ژړ او کمزوري کېږي چې بیخي له پېژندلو وځي. دا چې چرسو ولې په لسو کالو کې د صمد خان صحت ته هېڅ زیان ونه رساوه، خو ولیجان یې ډېر ژر له پښو وغورځاوه. د دې پوښتنې لپاره ولیجان ډاکټر ته ورغلی دی. دا چې ډاکټر به ولیجان ته د دې راز په اړه څه ووایي دا به په ډرامه کې واورو.
جانه دا زما باغ دی بس تا غونډه اران راځي او دلته میله کو.
واه واه دا څومره ښکلی او لوی باغ دی. دا خو یوازې باغ نه دی، په دې باغ کې خو هغه له تعمیر هم شته دی.
هو نو باغ چې تعمیر ونه لري هلته به میله څنګه کوو؟
یاره صمد خانه ډیر ښایسته باغ دی، څومره ښکلی ونې، پاخه سړکونه، د لامبو حوض، مرغان، صافه هوا. یاره فکر نه کوم چې زموږ په ولایت کې د بل داسې لوی او ښکلی باغ وي.
ولی جهانه یوازې دا یو باغ نه دی، درې دغسې نور باغونه هم لرم.
نو دا خو یو باغ دی بس دی، نو نور باغونه څه کې؟
خدای دې لري یاران ډیر دي. کله چې بل ولایت له یارانو سره په چکر ځم د بل په باغ کې میله خوند نه راکوي، ځکه مې نو په څو ولایتونو کې میلهیي باغونه جوړ کړي دي.
بس صمد خانه چې دومره یارانو ته اخلاص لرې، خدای دې دنیا نور هم ډیر راکا.
بس یاران دې ژوندي وي، راځه چې کینو یو سګرټۍ وهو، باغ به وروسته وګورې، ټوله ورځ لرو، اوس نور یاران هم راځي.
سګرټۍ؟ زه خو د سګرټۍ عمري نه یم.
څه پروا لري بابا، یو دوه دوده ووهه.
نه 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 وهم، داسې نه یې چې په چرس وخته شم.
یاره ولی جانه عجیبه سړی، نو چې پاخته شي څه آسمان به راونړېږي؟ دا زه چې پاخته یم څه راباندې شوي دي؟ هم خپل تجارت کوم او هم تر تا تکړه یم، که یې نه مانی راځه چې غېږه ونیسو.
نه نه غېږ درسره نه نیسم، سمه ده راکه سګرټۍ.
دا دې واخله چې د دنیا په خوند پوه شي.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
او راځه 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 په دغه چوکۍ کېنه.
ښه سمه ده ډاکټر صاحب.
ښه ځوانه وایه څه خبره ده؟
ډاکټر صاحب زه په چرسو معتاد یم، غواړم چې علاج مې وکړم.
دا خو دې ډېر ښه نیت کړی دی. څومره وخت کېږي چې د چرسو نشه کوې؟
یاره داس یو کال به کېږي.
ښه دا راته وایه چې څنګه په چرسو اخته شوی؟
لیونډیوال سره مېلې ته تللی وم، هغه چرسي و. ما ته یې وویل چې دو دوده ووهه، ما چې ووهه بس شروع مې ورته وکړه او دا د تر اوسه په دې بلا اخته یم.
ښه اوس دا راته ووایه چې ولې غواړې علاج دې وکړې؟
ډاکټر صاحب ځواني مې تباه شوه، بس نورې څه کې، ټول ژوند مې تباه شو، غریب سړی یم، اوس هیڅ کار نشم کولی.
نو تا هغه وخت نه پوهېدلې چې چرس انسان ته تاوان لري؟
ډاکټر صاحب زما انډیوال لس کاله کېږي چې د چرسو نشه کوي، خو سوره او سپین ځوان دی، چې تا ته یې راولم ولاکه ورباندې پوه شي چې دا دې چرسي. ما فکر نه کوه چې چرس دې دومره تاوان ولري، خو زه یې په دریو میاشتو کې وچ کلک او داسې تک ژیړ کړم، بیخي له پښو غورځولم.
چرس خو ډېر بد شی دی، ځینې خلک بیخي لیونی کوي.
نو دا زما انډیوال صمد خان ولې داسې ګل غوندې تازه دی او زه یې دومره ژر خراب کړم؟
ستا انډیوال څه کار کوي؟
هغه تجارت کوي، خورا ډېرې پیسې لري او تل له انډیوالانو سره میلې او چرچې کوي، نن دلته او سبا په خارج کې، بس کار جوړ لی. نو
ته څه کار کوې؟
زه غریب سړی یم او خټې کوم، کله مزدوري راته پیدا شي او کله هم راته پیدا نه شي.
بس بس پوه شوم. ګوره ځوانه، تا په خپله وویل چې هغه ډېرې پیسې لري او ته غریب سړی، انډیوال دې ښه خواړه خوري، د کورنۍ او بچیانو د ډوډۍ غم ورسره نشته، بېغامه خپلې میلې کوي، کله ناروغ شي نو پر وخت ډاکټر ته ځي، دغه وجود غښتلی او ستا وجود کمزوری دی.
والا رښتیا هم دا خبره خدا.
انډیوال دې په حقیقت کې ناروغ دی، خدای اوس په قوت کې دی او په ځان نه پوهېږي. که دې اورېدلی وي ځینې غښتلي خلک چې په نس کې په مرمۍ هم ولګېږي نو ژر نه غورځېږي، وروسته خامخا غورځېږي. دا ستا انډیوال به هم وروسته په ډول ډول ناروغو بل مثال به درکم. مثلا که خدای مکه زه تا پر ملا یو کلک سوک ووهم، خوږ به شې خو نور څه نه در باندې کېږي، خو که زه یو دوه کلن ماشوم هم داسې کلک په سوک ووهم، پختې یې ماتېږي او کېدی شي چې مړ شي، ځکه چې د یو دوه کلن ماشوم وجود تر تا ډېر کمزوری دی. اوس پوه شوې؟
هو ډاکټر صاحب پوه شوم. ښه اوس زما علاج به څنګه شي ډاکټر صاحب؟
دا چې تا نیت کړی دی چې په خپله خوښه چرس پرېږدې نو علاج دې ډېر اسانه دی، راځه لمه سره.
سم ده ډاکټر صاحب درځه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زارو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
ویوا لا لیبرتا،
بو سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هستیمون رو تصدیق.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.